السلام علیکم آزادی رادیو ته وګیاست زه امید ظهیر مالم د دې سات خبرونه واوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د روسي په پلازمینه مسکو کې د وسدوال د لیز برید د وجهل شو یو کسانو شمیر لک تر لګه شپیتو او د ټپیانو شمیر یو سل پنځو سو تانو ته رسیدلی دی پیښه د کرانسنو گورسک کرکیوس خار تالار کې د کنسرت پر مهال شوې داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی او په خپل ټیلیګرام یې لیکلي د دې حملې تر شا د دوی غړي لاس لري بیلابیلو روسی رسنیو خبر ورکړی چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې روسی رسنیو د خپلو چارواکو له قوله تایید کړي ښیي چې یو شمیر وسلوال د کنسرت سیمې ته په ننوتو په خلکو ډزې پیلوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی دی تفصیل به یې وروسته په راپور کې واورئ د ننګرهار په جلال آباد ښار کې تیر ماښام یو تن د خپلې کورنۍ درې غړي وژلي دي د ننګرهار د امنیه قمانداني ویان عبدالبصیر زابلي رسنیو ته استولي معلوماتو کې ویلي جلال آباد ښار د اتمې حوزې اړوند توخچي سیمه کې یو تن خپل امیرمن زوی او انګور په ډزو ویشتې وژلي دي هغه زیاته کړې پیښه تیر ماښام له روژه ماتې څو دقیقې مخکې شوې او له قاله ولایي قاتل یې نیوله چې ژر به یې قضایي ارګانونو ته معرفي کړي پاکستان په کندهار کې د جمعې ورځې برید غندلی وایي حکومت او خلکې د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښیي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیګانه وخته یو بیان کې ویل د پاکستان ټینګار دا دی چې تروریزم په هره بڼه په هر هدف چې وي غندي بیان کې زیاته شوې دا یوه ګډه اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي کندهار کې د جمعې ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ومانه ځایي سرچینو د یویشتو تنو د وژل کېدو او یو پنځوسو نورو ټپي کېدو خبر ورکړ خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قمانداني وژل شوي درې او ټپیان دولس تنه ښودلي دي بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي باختر خبري اژان چې طالبان اداره کوي د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله محمدي له قوله خبر ورکوي چې دا پیښه پرون په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو موټر له سړک واوښت او چپه شو دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته پر لار و د لارو خرابي او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم عوامل بلل کیږي آذربایجان وایي په افغانستان کې پانګونو او له دې هیواد سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو ته چمتو دی د آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړی چې په کابل کې د دې هیواد سفیر الهام محمدوف د طالبانو د رئیس الوزرا المرسل عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي هیواد غواړي د قانونو معرف عامه خدماتو او روزنې په ګډون بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پانګونه او همکاري وکړي په راپورونو کې د ښاغلي محمدوف له قوله راغلي چې نوموړی په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانیستو پر اهمیت ټینګار کوي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره خې اړیکه غواړي او اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناولنی د مرموزی مړینې په تړاو پر لسګونه روسي چارواکو تازه بندیزونه لګولې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې وویل چې روسیې د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروايي ښیي غلی بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او د چارواکو سره د حساب کتاب ښکارندوی کوي د ښاغلي بورل په وینا په دې ټول پوهېږي چې پوتین روسیا نه دی او روسیا پوتین نه ده نو ځکه اروپایي ټولنه د روسیې د مدني ټولنه او خپلواکو غږونو ملاتړ ته دوام ورکوي الکسی ناولنی د فبروري په 14مه په مرموز ډول په زندان کې مړ شو چې دې خبرې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه وپارول تاسو آزادي رادیو ته غواګیاست افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملې وروسته د طالبانو پاکستانی چارواکو خبري په پاکستان کې د طالبانو شار ظافر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي اساسي سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه خبري کړي په مسکو کې ډله ایز بریز د کنسرت په یو سالون کې د برید په پایله کې لږ تر لږه شپېته تنه وژل شوي او یو سل پنځوس نور ټپیان شوي دي او په فلسطین کې د ملکی وګړو په خوندیتوب د متحده ایالاتو ټینګار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځمو په خیر درنو اوریدونکو وړاندې لدی چې ولاړ شو د روسیې په پلازمینه مسکو کې د وسلوال د لیز برید د روسیو معلومات په اړه باندې درته راپور پورکم پر افغانستان د پاکستان له هوائي برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو شارد ظافر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره کتلې دي. راپور نه وایي چې سردار احمد شکیب او واصف دورانی د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه خبرې کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د اوو سرتېرو له وژل کېدو وروسته د دې هیواد هوایي ځواک د تېرې دوشنبې په ورځ پر خوست او پکتیکا بمباري وکړه چې د طالب چارواکو د معلوماتو پر بنسټ اته تنه ملکیان پکې ووژل شول. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفیر سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستیو ننګونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي شکیب له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د احیا او د دواړو ولسونو د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې. تیره دوشنبه پر خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان له هوایي حملو وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان سره ګوري. طالبانو وویل چې په دې حملو کې ټول اته تنه ملکي وګړي ووژل شول چې پنځه ښځې او درې ماشومان پکې وو. پاکستان ادعا وکړه چې په دې هوایي حملو کې د حافظ ګل بهادر په نوم د پاکستاني طالبانو د یو قومندان مرکزونه په نښه کړل. د طالبانو حکومت د پاکستان هوایي برید د افغانستان پر حریم تیری او یو ناسنجولی اقدام وباله. همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د دې حملو له کبله هغه ته د حکومت احتجاج وسپر. د سیاسي چارو شنونکي د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې افغانستان په اوسني حالت کې کمزورې دی او باید له پاکستان سره له هر راز تقابل څخه ډډه وکړي.
زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسني نظام د دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډېر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو.
که څه هم د افغان طالبانو چارواکو ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان نوی واکمن د طالبانو د حکومت د چارواکو پر خبرو بې باور دي او ځکه یې د افغانستان پر خاوره د هوایي حملو پریکړه وکړه. پاکستان په تیرو دوه لسیزو کې تل د افغانستان د حکومت تر انتقادونو لاندې و چې وسلوالو مخالفینو ته یې پټنځایونه ورکوي او ویلي چې له هغوی سره نږدې اړیکې پالي. خو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ناڅاپه د پاکستان او طالبانو اړیکې ترینګلې شول. په دې ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې د ډیورنډ پر کرښه نښتې وشوې او پاکستاني چارواکو ترانزیتي لارې بندې کړې. د دې ناندریو په لړ کې د اسلام آباد یو ډیر لوی اقدام دا و چې د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هیواده د افغان کډوالو استل پیل کړل. په دې ترڅ کې تر دې دمه له نیم میلیون زیات افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه استل شوي یا په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي.
له
اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس وړاندې په خبرونو کې هم درته وویل چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د وسلوالو د ډلیز بریټ په پایله کې د وژل شوی او کسانو شمیر شپېته او د ټپیانو 150 ته رسیدلی دی. دا پیښه د کرانوسوګورسک کرکیوس ښاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوې ده. داعش ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی او په خپل ټلګرام یې لیکلي د دې حملې تر شا د دوی غړي لاس لري. بېلابېلو روسي رسنیو خبر ورکړی چې په وژل شویو کې خزیا او ماشومان هم شته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې روسي رسنیو د خبرو چارواکو له قوله تایید کړې ښیي چې یو شمېر وسلوال د کنسرت سیمې ته په نوتو په خلکو ډزې پیلوي. روسي رسنیو د بریدګر شمېر 15 تنه ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی. د دې هېواد د ملي امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف د دې برید په غبرګون کې ویلي ترهګر یوازې د زور په ژبه پوهېږي. هغه د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او زیاتوي له اعدام پرته به هېڅ تحقیق یا محاکمه د دې پیښې دام شاملانو لپاره بسنه ونکړي. د مسکو خاروال سرکی سوبانیان ویلی چې دا حمله یو لوی ناورین دی. هغه بیا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبه او یکشنبه ټول ورزشي، هنري او فرهنګي پروګرامونه لغوه شوي دي. روسي رسنۍ راپور ورکوي چې له برید وروسته هغه تالار هم اور اخیستی چې برید پرې شوی، خو ناوخته د اور وژونکو لخوا خاموش شوی دی. د برید په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش دا برید په سختو ټکو غندلی. هغه په خپل پیغام کې د روسیې له خلکو او دولت سره همدردي ښودلې او دا یو بزدلانه او ترهګریز برید بللی دی. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا وایان جان کربي رسنیو سره خبرو کې برید غندلی، خو په روسیه کې د امریکا سفارت بیا په دې هیواد کې له میشتو خپلو وګړو وغوښتي چې لویو غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. اروپایي ټولنې، کاناډا، بلجیم، جرمنی، متحده عربی اماراتو، جاپان، ازبکستان، قزاقستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم دا پیښه غندلې او غموونکې یې بللې. اوکراین چې له روسیې سره عملا په جګړه کې بوخت دی، دا برید غندي او وایي دوی یې تر شا لاس نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري زموږ خبرونه وسلیر وی ساته زموږ په پاڼه هم اوریدلای شي. د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې لا هم د خوړو نخوندیتوب دوام لري. د سازمان په یو نوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې 3.1 میلیون تنه بشري مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې 40% وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم له خپلې بې وزلۍ او خوراکي توکو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د ناورین د دوام په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د پنځشنبې په ورځ د وري په دویمه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 15.3 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. WFP دا هم ویلی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې له کله نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونو او محدودیتونه چې دوی یې د تعلیم، زده کړو او له کوره بهر کار کولو څخه راګرځولي، د یاد سازمان په ټکو په 2023 کال کې د یو پیچلي بشري ناورین لپاره یو خبرداری ګڼل کیږي. د 2023 کال د سپتمبر میاشتې را په دیخوا له پاکستانه تر 1500 ډیرو افغان کډوالو ایستل یو بل مورد دی چې WFP په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د زیاتوالي او خوړو د نخوندیتوب د لامل په توګه یادوي. یو شمېر افغانان هم د بیکارۍ، د اغیزو، د خوراکي توکو د نخوندیتوب، د ناورین، د ځان او د خپلو نږدې خپلوانو د اړتیا د پوره کولو لپاره د کافي مرستو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. کلثوم چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډواله شوې، د خپلې مور چې په افغانستان کې ژوند کوي د اړتیاوو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پدرم په فوت کده دیگه کوم ناماور یم، مادرم نه،
پلار مې مړ شوی، مور مې بل ډوډۍ ګټونکی نه لري، یو ورور مې هم شهید شوی، وړه ماشوم یې زما له مور سره ده. د ګاونډیانو مرستې به چې راتلې، د خلکو په وینا دوی زما مور هم په لس کې نیولې وه. لومړی کال ښه وه، هماغه سکاره، لرګي او خوراکي توکي یې ورکول. نغدو پیسو اوړه وریجو لپاره 2-3 زره ورکولې، خو له تېر کال راهیسې د خلکو په وینا وایي هم دومره کېږي چې خپل شپه ورځ پرې تېروي. مور مې په کرایي کور کې اوسېږي.
رونال کډوالۍ تازه افغانستان ته راستنه شوې، اوس په ننګرهار کې اوسېږي. دا له خپل سخت اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي او وایي چې د طالبانو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
له پاکستانه راغلی او اقتصادي وضعیت ډېر خراب، په ننګرهار کې براته یو کار روزګار شی نشته ده. د دولت هم کومک راسره نه ده کړی، زمن ډېر په سخته باندې تیر کړ.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام د نوي راپور له مخې تمه کیږي چې په 2023 کال کې به 1.46 میلیونه نور افغانان هم له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د افغانستان دننه خبرونه داري چې د طالبانو حکومت د واک لپایل راهیسې یو شمیر خبریالان نیولي، زندانی کړي دي او بیا یې له څه مودې وروسته بیرته پریښي. تاسو مال چې ځینې خبریالان اوس هم ورسره په بند کې دي او تر خوا یې په رسنیو د پراخ سانسور خبرونه شته. په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمیر جلاوطني افغان خبریالان بیا وایي په هره میاشت کې درې خبریالان بې دندې کېږي. او خبریالانو په افغانستان کې د رسنیو د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي، د طالبانو د فشارونو له امله 1500 خبریالانو خپلې دندې پریښي او 300 نور هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اعلامیه کې د ذکر شویو معلوماتو پر بنسټ په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ ور بند شوی او واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته ټول یو لس رسنۍ تړل شوې دي. په افغانستان کې دلنه خبریالان هم دا وضعیت تاییدوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمېر جلاوطني افغان خبریالان وایي چې طالبانو په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ ور تړلای. دغو خبریالانو چې په 1402 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته کتنه کړې، د پنځشنبه په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې 11 رسنۍ چې د دوی په ټکو طالبان یې په دفترونو ورننوتلي تړلې دي. د دې اعلامیه له مخې هر میاشت شاوخوا له دریو خبریالانو په لیکلي بڼه ژمنې اخیستل شوي چې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په توګه نور کار ونه کړي، مګر دا چې د دوی له خوښې سره سم او په ګټه فعالیت وکړي. چې د دې خبریالانو شمیر د اعلامیې په ټکو 3 تنو ته رسیږي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان جلاوطن او افغان خبریالانو په دې ګډه اعلامیه کې ادعا شوي چې په 1402 کال کې هر اونۍ یو خبریال د طالبانو له خوا نیول شوی او هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې یو داسې امنیتي پیښه ترسره شوې چې طالبان پکې ښکېل وو. اعلامیه زیاتوي چې یوازې دې کال کې د طالبانو له خوا د رسنیو پر وړاندې 178 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. اعلامیه دا هم وایي چې په دغه کال کې د طالبانو له خوا 49 خبریالان نیول شوي، 9 خبریالان محاکمه شوي او 18 خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي. دغشان 1500 نور خبریالانو د فشارونو له امله خپلې دندې پریښي او 300 خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د رسنیو د قانون نشتون او اړوند نورې ستونزې د نورو ننګونو تر څنګ یادې شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د طالبانو لخوا د بیان ازادي هم نقص شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د کال کې د رسنیو چاپیریال په بشپړه توګه نارینه چاپیریال شوی او په ملي او سیمه ییزه کچه د طالبانو د حکم پر بنسټ په رسنیو کې د کارکوونکو او رسنیزو اړیکو په توګه د ښځو غږ ډب شوی او له 2000 څخه ډېرې د رسنیو ښځینه کارکوونکې پرته له څو تنو چې د ډېرو فشارونو سره سره کار کوي دا مهال تقریبا یوه هم فعالیت نه لري. په افغانستان کې خبریالان هم د دوی پر وړاندې روان وضعیت مني. یوې ښځینه خبریالې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه خبریالان د پوښښ بندیزونو تر څنګ امنیتي خوندیتوب هم نه لري.
د تیر کال د چې کال تیر شو واقعا موږ په ټوله کې کوئ د خبریالانو لپاره ډېرې ستونزې دي. ستا ستونزې ډېرې دي دا چې په ټوله کې د خبریالۍ مسلک لپاره بیا دا چې مېرمنې کار وکړي نو خپل محدودیتونه خپلې ډېرې ستونزې لري. یعنی موږ خپل کار کوو ډېرې په سختو شرایطو کې، د ایجاب باید ډېر فوق العاده مراعات شي، نور هغه مسایل چې باید په ازادانه توګه موږ خبرونې پرې ونیسو نشي نیولی. هغه محدودیتونه دي چې موږ مثلا
یو خبریال چې د نوم له څرګندولو یې ډډه وکړه او مخکې یو ځل د طالبانو لخوا نیول شوی هم دی، ازادي راډیو ته وویل:
از مشکلات اقتصادي گرفته تا محدود
له اقتصادي ستونزو نیولې تر بندیزونو پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی او ګواښونه هغه ستونزې دي چې خبریالانو سره مخ دي. تر اوسه نه هم حکومت او نه هم د خبریالانو ملاتړو بنسټونو د خبریالانو وضعیت ته پام کړی. د خبریالانو پروا هیچ چا نه ده کړې.
اطلاعاتو ته لاسرسی په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ستونزمن کار دی او طالبانو په هر نوموتې رسنۍ کې د خپل استخباراتو غړی ځای پر ځای کړی دی تر څو هغه څه چې خپریږي د دوی د ګټو خلاف نه وي. دوی اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د کابل او ولایتونو په کچه د طالبانو استخباراتي کړۍ په رسنیو کې داسې ویره رامنځته کړې ده چې هیڅ خبریال یا رسنۍ د دې ادارې له اجازې پرته یوه لیکنه نشي خپرولی او ځان سانسوروي، چې حتی په ځینو مواردو کې ځان سانسورېدنه د دوی الګو ګرځېدلې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو او ویاند د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تل یې ویلي چې هیڅ خبریال د خبریالۍ د فعالیتونو له امله نه دی نیول شوی او دوی د ملي ګټو پر بنسټ د ولاړو فعالیتونو مخالف نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې لدې چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر او د اسرایلو د صدر اعظم ترمنځ د کتنو په اړه راپور ته خپور کوم، بیا به هم تازه خبر د تکرار کوم چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د تیرې ورځې د وسوال د لیز برید د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو او د ټپیانو یو سل پنځوسو ته رسیدلی دی. د دې پېښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی او په خپل ټلګرام یې لیکلي د دې حملې تر شا د دوی غړي لاس لري. بېلابېلو رسنیو خبر ورکړی چې په وژل شویو کې ښځې ماشومان هم شته. هغه دا برید د یو کنسرت پر مهال باندې چې جوړ شوی و شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی دی او په نړیواله کچه هم په پراخه کچه غندل شوی دی. غړدا امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې فلسطینی ولکې وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګ کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې امریکا وړاندې کړې وه. د دې طرحې مسوده روسیې او چین ویټو کړه. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه د اسرائیل ولسر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د سیمې ته د ځمکې او سمندر لاره د دوامدار بشری مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبر پانه کې ویلي بلینکن له نتنیاهو سره د داسې یوې موافقې په اړه بحث وکړ چې لمخې د الکتر لګښت په اونۍ د اوربان په بدل کې اسرائیلي بندیان خوشی کیږي او ورسره غزې ته په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې متحدو ایالاتونو وړاندې کړې وه. په دې طرحه کې چې روسیې او چین ویټو کړه، د یوې معاملې په اساس د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه شوې وه. د طرحې د شپږو اونیو لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه چې د ملکي وګړو ژوند خوندي وي او ورسره دې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي. په دې مسوده کې واشنگتن د اسرائیلو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی و، ځکه د دې جګړې له پیل راهیسې متحدو ایالاتونو تل د اوربند د کلمې سره مخالفت څرګنداوه او څو ځلې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړل چې د اوربند یا سمدستي اوربند غوښتنې پکې کېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د امنیت شورا ډیری غړو د امریکا طرح ته مثبت رائے ورکړې، خو له بده مرغه روسیې او چین د ویټو له حق څخه کار واخیست. میرمن گرینفیلد له غونډې مخکې ویلي وو که امنیت شورا دا پریکړه لیک تصویب نه کړي دا به تاریخي تېروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا هم له رایو مخکې د امنیت شورا له غړي غوښتي وو چې د پریکړه لیک مساوېدې ته منفي رایه ورکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا طرحه له حده زیاته سیاسي ده او اسرائیلو ته په رافا کې د پوځي عملیاتو لپاره شین څراغ ورکوي. رافا د غزې په جنوب کې پروت ښارګوټی دی چې د دې ترانګې د څه باندې 2.3 میلیون وګړو ډیری خلکو د غزې په شمال کې د اسرائیلو له عملیاتو وروسته هلته پناه اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازی هم د متبادلو حل لارو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځمې پر ورځ ویل چې د ده په نظر د قطر په مذاکراتو کې چې د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو او د اسرائیل له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو د خوشي کولو پر موضوع متمرکز دي، ښایي یوه موافقه ترلاسه شي.
د خبرونه دوی منی مې کې د ازادي رادیو اونۍ ز خبرونه تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د هغه خبريږي. خو دوی منی مې تل تګړاندي د کندهار اوسیدونکو د د بیروزګارۍ د زیاتوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي دې وضعیت له سختو او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. لو د یو شمېر چې د سړک پر غاړه د کارموندلو پسې راوتي د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د دوامداره کار غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو راپور کې لیکلي وو په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو توان نه لري. دا شاید یوازې کندهار نه وي بلکې د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د پلازمېنې کابل په ګډون له ورته برخلیک سره مخامخ دي. ورسره له دې چې طالبان په افغانستان حاکم شول، په افغانستان کې له وړاندې راپاتې بیکاري بیروزګاري چې د ډېر خلک بیروزګاره وو دا شمېر ډېر زیات پورته ولاړ او د دې سر تر څنګ طالبانو حکومت په دې هم تورن دی چې په دولتي ادارو کې د ګمارنو لړۍ یوازې خپل غړو ته جلا کړی او ډېرو برخو کې یوازې د خپل ډلې غړي ګماري او نور کسانو ته بیا لومړیتوب نه ورکوي. خو له کندهارا چې هلته د بیروزګارۍ د زیاتوالي له امله د خلکو شکایت څه دی تفصیلي په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولسو بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسي کولی اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولی.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو. کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې فیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي فیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسې څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپل مؤمنانو وچ ډوډۍ ورپیدا.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي له بیکاری شکایت کوي. وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلا درې ورځو دولسو ناستې واسپېټو پښوته ځو، کار نسي پیدا. بېرته ولاړ کوته روزه را روان یو، بېرته روان کوته کار نسي. موږ دولت غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم زیالله، موږ د روزانې لپاره وتلي یو، نو کار نه را پیدا کېدو. وروره کور کې ډېر الون را پسې یوازې د کار کوم په کور کې، نور کار نه سپنځرې دي. ساز م کمزور، یو بل اندوالم لرم، نو څنګه ناسته ساز م کمزور دي. پسې اولس بجې موږ ته کار نه را پیدا، ساری څه ناست یو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمود یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلعال اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو. د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ چې راځي کلی دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفرو کې داسو سلو 200 نفر ته موږ اوس په فلعال پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه وسپ لاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې د چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راځي نه د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو سلیر وی سات زمو په پانه واوري ازادي رادیو ټکه کام زمو غدرس ته تاسو کولای شئ زمو خبرونه یال تسلیر وی سات تعقیب کی زمو واتس اپ چینل هم پر لیکل تاسو کولای شئ په پښتو او دری ژبه په دواړو کې زمو واتس اپ چینلونه چې په پښتو او دری ژبه معلومات خبري فالو یې کی در سره نه یوازې د خبرونه حل تول ولې پغیز باندې بزنی خبری بولټونونه هم لدا سره شریک شي په ټولنیزو رسنیو کې هم کو سره ایکس پانه فیسبوک انستګرام یوټیوب باندې سمو خبرونه شته په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز روسیې په پلازمینه ماسکاو کې د تیر شپې د وسلوال د لیز برید د وژل شوي او شمیر شپېتو او د ټپیانو یو سل پنځوس ته رسیدلی پیخه د کرانسو ګورس کرکیوس خاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. داعش ډلې په خپل ټلګرام لیکلي د دې حملې تر شا د دوی غړي لاس لري. بیلابیلو روسی رسنیو خبر ورکړی په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. روسی رسنیو د بریدګر شمیر پنځه تنه ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی دی او په نړیواله کچه هم په پراخه کچه غندل شوی دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې تیر ماښام یو تن د خپلې کورنۍ درې غړي وژلي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي رسنیو ته استولي معلومات کې ویلي د جلال آباد ښار د اتمې حوزې اړوند دوغچې سیمه کې یو تن خپله میرمن زوی او انګور په ډز ویشتي او وژلي دي. هغه زیاته کړې په خطر ماښام له روژه ماتې څو دقیقې مخکې شوي او له قوله یې قاتل یې نیولی چې ژر به یې قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. پاکستان په کندهار کې د جمعې ورځې برید غندلی او وایي حکومت او خلک د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښیي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیګانه وخت یو بیان کې وویل د پاکستان ټینګار دا دی چې تروریزم په هره بڼه او په هر هدف چې وي غندي. بیان کې زیاته شوې دا یوه ګډه اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یوه ترافیکي پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس حکمت الله محمدي له قوله خبر ورکوي چې دا پیښه پرون په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو موټر له سړک څخه واوښت او چپه شو. دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته روان و. آذربایجان وایي په هیواد په افغانستان کې پانګونه او له دې هیواد سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو ته چمتو دی. آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړ چې په کابل کې د دې هیواد سفیر الهام محمدوف د طالبانو د رئیس الوزرا مسیار عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي هیواد غواړي د قانون او معارف عامه خدماتو او روزنې په ګډون بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پانګونه او همکاري وکړي. او اروپایي ټولنې د کرملین نه مخالف الکسی ناولنی د مرموزی مړینې په تړاو پر لسګونه روسی چارواکو راځه بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې ویل چې د روسیې د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروايي ښیي. مننه چې ازادي راډیو اوري او سم لږمنې سره سم تاندې څنګه یې ونیزه خبرونه واوري.
تاندی سانگی
دا زوانانو خپرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنه وي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي موږ څه ډول استعمالوو زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړه د یو چا عکس واخله هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي لکه چاقو داسې دي نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو کار پې کړای شو هم یو څوک پې وژلی شو قتل پې کړلی شو. هر خپل لاس کې دی زړه د پوغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي یو چاته ګټه رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی
موسیقی
قدر مند اوریدونکو د اکثره کسانو په باور ټولنیز رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیز رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړي دي. دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینه څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدله چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک ټویټر که هر څه دیده لکه چاقو داسي دي، نو لکه د چاقونه چې هم موږ میوه پې پوچوی شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته د ګټه رسېږي. ډېر رای خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي. شته وګوره یعنی دا چې به چې عکسونه اخیستي و بیا به عکسونه په میموري کې اچولي وونه، میموري به چې ورکه شول، مکمل عکسونه به یې څه کېده، یا به چې قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د مغو وخت دی، یعنی د یو پتمنې د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان اوس خو عموماً یعنې که په کور کې کور دی که زور دی ټول فیسبوک لري، که پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا اودی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورسه وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي که هلک وي که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي، له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د داسې تبلیغاتو فرق کارېده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به یې خراب کړل. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په موخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغسې چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
تدیر پوری غوی دغه د سوشل میډیا کمونستون فالسی چې په غوونه کې ژبی او فیسبوک سره سوسی پیدا کړی و، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي، غوی خپروي او مشربی هغه بد عواقب یا فیدبک چې بیا وروسته هغه کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یوه دا مسله ده، او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سبسټیټیوالم یوه مسله ده چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک لاس سره پیدا کړی دی، نه چې شخصیت ته کې وکتل څومره سرشت نه لري، د فیسبوک کارونې کې شروع نه پیژنه دی، پر فیسبوک باندې کاله دي پوستونه کوي، یو د بل شخصیت وژنه کوي، او د خاله رسنیو چې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري، وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې موږ کولی شو سره یاد یو کې، مثلا نن سبا ټیکټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سه، ټیکټاک سه، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي، دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي، څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر دې پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کول هم صحیح نه دي، ځکه هغه مرسته کمنبه نسي ګرځېدلی، خو له ځینې بنسټونو ادارې دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی سي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دي او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، دا ډېره سخته ده. په واقعیت سره هم کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تفکیک وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېرته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره فورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فورې هغه سې تفکیک وکولی شو، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې تر اوبې ده فورې کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نسي کولی په دې پوه سي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپله اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خلکو سنیو له دغو ټولو پلیټفارمونو، لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه کروي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لاپان ته منوي. که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه سې نکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا به معنی چې د هغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي افته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکی روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله نا کله دغسې پېښ سره مخامخ شوي یو سي مثال ښه مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کو حساسیتونه راپورته کړي، او کله نا کله زیات ولورونو دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلاک کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنټ و؟
او ډیر دغسې موضوعات. زه تقریبا د 2018 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغسې غبرګونونه موږ لیدلي دي، ډیر دغسې عکس العملونه مو لیدلي دي. نو که درته وایم بیخي ډیر دي، ډیر وخت زه مایوسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله نا کله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده، او ماته مو نه ده منلی، او خپل هغه څه رسا غږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي، همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي، د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر راده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغو بیا هرکلی کړی
ده. تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسانې هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه ټیټوي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر شه موضوع د دوی تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ښه درک نه کوي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر کې خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړې، نو دا وایي زما سر نه سو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسی ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی که میساته ولري که ونه لري، دغسې موضوعاتو کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی شي. او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بله برخه کې مشکل درسره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړې مثبت پوسټونه کوي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنه یې پکښې کړی، یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بېخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېرېږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوای لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په هکله مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګورې لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که ښه موضوع دې راخستی د یو صحیح ښه ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دې ښه موضوع ته اشاره کړي، یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګورې دوه لایک درې لایک څلور لایک، یعنې زموږ خلک بېخي مثبت شان خوشحین نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دې وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر د فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیري دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایسته انځورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بعد بختانه یو شمیر کسان لټولنیز رسنې او نه د مقابل کس یا د نور کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي، یعنی د څه نشوي چې دغه شخصیت تر پختنې لاندې راسي. په دې اکل د څاوري د لیڅ د لیدلی
زه خپل ځان ته دومره ورځ مې په ساده یو کې اشتباه کړی و چې رالمه دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګان یې زده کړه خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې له سترګو نه ولویږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي. په دې اکل راته وغږیږي
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړي د یو چا عکس واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خو وایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي تعلیم په ودې باندې چې په هر برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسېږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ ستاسو خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پې پوسټ هغه یې په ما پسې کوي، دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه چې ډېر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډېر زیات یو بل ته توهین کېږي، د شخصیت وژنه کېږي، په لایف توګه ټول نړۍ یې ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انسټاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه څه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخند وو څوک چې کالي وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیې کې ښودلې، په میلیونونو کسانو کتلې، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هیواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه به د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښېنم پیس کجور به کوم، چونکې تکالی به کوم، ځان شخصیت کام هیواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، داسې کارونه څومره یو ملت ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان هیواد پیژندلی دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل فیس په جوړ غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکندل بدی خبری بد الفاظ بی تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي، ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي زور سره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی، بالکل هغه څه نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوئ، خپل شخصیت وژنی، افغانستان بد معرفي کوئ، کورنۍ مو بد معرفي کوئ، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم بد تیر کړئ.
او بیا راسی په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
Thank you. جانا